دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبې زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هر کلی کوم. په دې خبرونه کې به په کوټه کې پر شیا هزارګانو برید، په خیبر ایجنسی کې فوجي عملیات او وسلوالې نښتې، په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل بیان او ورسره به د بنو او د ځینو نور سیمو په اړه هم راپورونه ترلاسه کړي. خو په لومړي سر کې مجید بابر تورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
خبرونو سرټکی په کوټه کې نن سهار نامعلوم وسلوالو اته شیعه هزارګان وجلي او یو بل جوبل کړي. د خیبر قبایلی سیمې په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې د عام وګړي، امنیتي سرتیري او وسلوال وجل شوي. په بغداد کې په دوو بمی چاودنو کې 28 کسان وجل شوي. اوستمشال خبرونو تفصیل. د کوټه پولیس چارواکي وایي چې نن سهار دغه خار په هزارګنجي سیمه کې نامعلوم وسلوالو د سورلو په یو بس کې ناس اته کسان په ډزو وجل او یو بلې جوبل کړي. د سریاب د پولیسو مشر عمران قریشي مشال لري ته ویل وجل شوي کسان ټول شیعه مسلک هزارګان دي. قریشي زیاته کړه دغه وجل شوي کسان له هزارګنجي سبزي منډه نه د سبزي اغستونه پس په بس کې څنګه کېناستل نو وسلوالو پر ډزو وکړي. د عمران قریشي په خبره اته مړي او یو جوبلې د کوټه سي ام اچ روغتون ته منتقل کړي دي. د دې پیښې ذمہواري روسا کومې ډلې قبول کړې نه ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل په ودانۍ کې دغه کونسل د چیرمن مولانا محمد شیرانی په مشرۍ کې د یوې غونډې ګډونوالو د حکومت نه د محرم په میاشت کې د کرکې خوراونکو تکرونو باندې د بندیز لګولو غوښتنه وکړه. په دغه غونډه کې د یو بل په فرقو د بیان بازۍ غندنه هم وشوه. د عمل یې غیر اسلامي وبللو. غونډه کې په حکومت ټینګار شوی دی چې د اقلیتونو د عبادتخانو د حفاظت ذمواري د حکومت ده او باید هغوی خپلې دا ذمواري پوره کړي. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکو نن سهار مشالې ریو ته ویلي دي چې تیره شپه د باړې په سپاه سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د پنخته کې درې امنیتي سرتیري وجل شوي او لس جوبل دي. چارواکي په دې نښته کې د درې وسلوالو د وجلو او څلورو نورو د جوبل کولو دعوه هم کوي. چارواکي زیاتوي چې وسلوالو په امنیتي ځواکونو باندې په داسې حال کې برید وکړ چې کله یې خپلو نورو ملګرو لپاره راشن وروړلو. بلخوا د خیبر سرکاري چارواکي او ځایي خلک وایي چې تېر ماښام د باړې په بیلابیلو برخو کې په کورونو باندې د مارټر ګولو د راپرېوتو په نتیجه کې لږ د سلور ولسی وګړي وجل شوی او 15 جوبل دي چې خځې او ماشومان هم پکې شامل دي. زندۍ خلکو مشالې ریو ته ویلي دي چې کېدای شي د غشمیره دیاته وي ځکه چې په سیمه کې د کرفیو له امله جوبل شوي تنان ډېر په مشکله باندې روغتونونو ته رسوي. د مشالې ریو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې نن یوازې د سپاه سیمې خلکو ته د امنیتي ځواکونو لخوا ویل شوي چې دغه سیمې دي خالي کړي. همداراز د تیرو څو ورځو راهیسې د کرفیو لارو بندېدو باوجود د باړې نه پېښور ته د بټتل په لاره باندې په سلګونه خلک را روان دي او خپل کورونه یې پرېښي دي. یاد دی چې امنیتي ځواکونو د روانې میاشتې د 14 مینیټې نه د خیبر ایجنسۍ په تیره او باړه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ارګ لیو خبر پاڼې سره سم له ولسمشر اوباما سره اشرف غنی احمدزی د ویډیو کانفرنس پر مهال د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم موجود و. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر اوباما له ښاغلو احمدزی او عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې وې. خو دا لومړی ځل دی چې له ولسمشر احمدزی سره د ویډیو له لارې غږیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. پولیس او د صحي ادارو کارکونکي وایي چې تیر ورځ په بغداد کې په دوه موټر بمی چاودنو کې لګتل لګا 28 کسان وجل شوي دي. یو چاودنه د صدر خار په یو شیعه میشته سیمه کې د یو روغتون خواته کوسه کې وشوه چې لګتل لګا لس کسان یې وجلي او یو کم دیر کسان یې جوبل کړل. او بله چاودنه په کراداز لکه د یو پټرول پمپ سره نږدې وشوه چې 18 کسان یې ووجل او 10 نور یې جوبل کړل. په دې نږدې ورځو کې په بغداد خار کې بمی چاودنې او د موټرو په واسطه ځانمرګي بمی بریدونه زیات شوي دي. د اسلامي دولت وسلواله ډله چې دغه هیواد ځینې برخې قبضه کړې دي په دغو چاودنو کې د ځینو پړه منلې ده. د کینیډا وزیر اعظم سټیفن هارپر په سلهغې چې په سرخار وټاوا کې دغه هیواد د پارلیمان ودانۍ سره نږدې د یو وسلوال لخوا په ډزو د جنگي یادګار په ساتنې مامور یو سرتیری ووجلې شو. ویلې دي چې د دوی هیواد بچرې هم ونه ویریږي او ترهګرۍ پر ضد به جنګیږي. وزیر اعظم هارپر تېر ماښام قوم ته په خطاب کې دا خبره په داسې حال کې وکړه چې په سرخار وټاوا کې د امنیتي سرتیرو لخوا په سلهغې پراخ عملیات پیل شول چې د پارلیمان ودانۍ کې دننه پولیسو سره د ډزو په تبادله کې یو مشکوک قاتل ووجلې شو. د سرخار وټاوا یو شمېر کشمیر سیمې دغه پیښه نه په ځکه وتړل شوې چې امنیتي سرتیری د نور مشکو کسانو په لټه کې دي. د دې نه مخکې له پولیسو لخوا په یو خبري غونډه کې وویل شول چې حالات اوس هم روان او نازک دي. د رسنو له مخې پولیس د ډډو په دغه پیښه کې د یو ممکنه شکمن کس نه پلټنې کوي. دا پیښه لږ ساعت پس له هغې رامنځته شوه چې کینډا د ترهګرۍ د خطر کچه د کم نه درمیانې کچې ته ځکه لوړه کړه چې د هغه یو کس چې نوی اسلام قبول کړی و په موټر د یو بل سرتیري د وهلو او وژلو نه پس وتښتېدو. په تهران او اصفهان کې په زرګونو ایرانیانو د ښځو پر ضد د تیزاب پاشلو د یو شمیر پیښونه پس احتجاجي مظاهره کړې ده. په دغو ښځو تور و چې مناسبه پرده یې نه وکړې. د دغو مظاهرو پر مهال په زرګونو کسان په تهران کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شول. عیني شاهدین وایي چې په اصفهان ښار کې چېرته چې د تیزاب پاشلو دا پیښې شوې دي د انصاف د وزارت ودانۍ مخې ته هم یو څو زره کسان ورغلل. مظاهره چیانو قطبي اوچتې کړې وې چې پرې لیکلي وو تیزاب پاشنه جرم دی او د ښځو حفاظت خزو حفاظت دی یقیني کړل شي. د اصفهان مرستیال گورنر دغه مظاهرې په داسې حال کې غیر قانوني وګرځولې چې د مظاهرو پر وخت ګڼ شمېر پولیس سرتیري موجود وو. په دغو مظاهرو کې هغو خود هم ګډون وکړو چې د تیزاب پاشنو د پیښو ښکار شوي وي. او رسته خبر ده چې د امریکا وزیر خارجه جان کیری ویلي دي چې واشنگتن د شمالي کوریا لخوا نیول شوی په هغو دریو امریکایانو کې د یو د خوشي کولو په بدل پیانګ یانګ ته هیڅ رعایتونه نه دي ورکړي. تېر ورځ برلین ته د سفر پر مهال جان کیری وویل چې د نیول شوي امریکایي جافري فولي د خوشي کولو لپاره هیڅ عدل بدل نه دی شوی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه موله مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د کوټي په هزار گنجي سیمه کې نن سهار اته شي هزارګان د نامعلومو کسانو په ډزو کې وژل شوي دي. د ځایي پولیس تھانے یو مشر عمران قریشی په دیاړه مشال رادیو ته وایي
ہزار آئے افغان ہزار آئے آج جو ہے نا وہ مارے گئے ایک زخمی ہے سب کو سی ایم اے شفٹ کر دیا گیا ہے.
په خبر ایجنسی کی په سوال مشتو کی د یو شمیر وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبلا وشته ده. د پاکستان د کرکټ ملي لوبغاړي شاید پریدی پرون د مشال د شمالي وزیرستان د کډوالو کیمپ ته د لیدو پر مهال ویلي چې په فاټا کې به د کرکټ اکاډمي جوړوي ترڅو قبایلي ځوانان وروزي.
کوشش به کوم چې زر نظر کې کرکټ اکیډمی فاټا کې جوړا کم چې سمر میډ کې دی ازون لرو غواړه چې کم خپ پلیران وي پکې اوبه ان شاء الله مالته سټی کوي مالته به دغه سیلریز لګوم.
پاکستان یو له هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې یو شمیر خبري اعلان پکې وجل سوي او هیواد پر شډول تار کل سوي دي. د خطرونو لکباله له پاکستان وتلی یو خبريال په دیاړه مشال رادیو ته وایي
د ما ویل چې څه موږ د پالیسي یا موږ د کړنو خلاف چې د جهت کې یا د جنو محکوم او غریبو قومونو ژغ پورته کې از موږ د پالیسي خلاف.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د نور یو شمیر راپورونو ترڅنګ به نور ډیر څه هم واوري له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه واوري. د کوټ پولیس وايي د دغه شهر په هزار گنجي بس اډه سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر یو بس برید کړی او په هغه کې ناست اته شی مسلک هزارګانی وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. د برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی قبول کړی. په دې اړه زموږ خبريال خدای نور ناصر له کوټې راپور کړی.
د کوټې امنیتي چارواکي وايي د دغه شهر په هزار گنجي سیمه کې د جمعرات په سهار نامعلوم وسلوالو اته تنه وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. چارواکي زیاتوي ټپي او ټول وژل شوي کسان شي مسلکه هزاره د سبزی یو دکانداران دي چې د هزارګنجې له سبزی منډي څخه هر ورځ سبزی وړي. د دغې سیمې د پولیسو مشر عمران قریشی چې د پیښې په ځای کې ولاړ و د ټلیفون پر کرښه یا مشال رادیو ته وویل ولاړ بسته وسلوال ورختلې په کې ناستو کسانو یې ډزې کړې او په تیښته کې بریالي شوي دي. دغه کسان په یوه لوکل بس کې ناست و چې د سبزیو د اخیستلو لپاره راغلي وو. ټول نه هزارګان و چې په هغوی کې یې اته وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. ټول مو اوس سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړل. دا بس ولاړ و کله چې د دکاندارانو سبزی بس ته خېژولې دی او دوی پکې کښېناستل نو دې کسانو پرې برید کړی دی. د عمران قریشی په خبره وسلوال چې تر اوسه یې شمېر لا هم څرګند نه دی، تر پیښې سمدستي وروسته په تېښته کې بریالي سوي دي. هزارګنجې له کوټې ښاره جنوب ختیځ لور ته په 1 کیلومترۍ پرته سیمه ده چې له تېرو 2 کلونو راهیسې د لویو مسافر وړونکو بسونو تمځای او د سبزیو او میوو منډۍ پکښې ده. دا لومړی ځل نه دی چې په دې سیمه کې هزارګان وژل کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم په ورته پیښو کې یو شمېر شیعه مسلکه هزارګان وژل سوي دي. د هزارګنجی اډې د دې پیښې خندنه د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوا سوي، خو شیعه مسلکه تحریک نفاذ فقه جعفریه بیا وایي په کوټه ښار کې ملیشا ځواکونه او پولیس مکمل ناکامه سوي، نو ځکه دی د دوی په خبره دغه ښار پوست ته حواله کړل سي. د دغه تحریک ویاند طارق جعفری په دې لړ کې مشال راډیو ته وویل د سنی او شیعه په نامه یو بل وژل د پاکستان د دشمنانو کار دی. دا د اسلام او پاکستان د دشمنانو کار دی چې کله سنی وژني او کله بیا شیعه وژني. په دې خبره اوس ټول پوهیږي، او دا هم اوس تر لمر سپینه خبره ده چې د هزاره قام نسل کشي وسوه او موږ په خپله سیمه کې محصوره یو، هیڅ یوې خواته تللی نسو. تر کومه ځایه چې د پولیسو یا ملیشا ځواکونو خبره ده، نو تاسو یې وینئ چې هر ځای کې ولاړ دی، د عامو خلکو ته لاشانې کوي، خو دا وسلوال بیا داسې راځي خلک وژني او بیا په تېښته کې بریالي سي. اوس زموږ غوښتنه دا ده چې د کوټې ښار دې پوځ ته حواله کړل سي، او موږ هیله من یو چې د پوځ له راتګ سره به څه حالات ښه سي. پولیس او ایپسی خو هیڅ هم نسي کولی. د هزارګنجې د دې پیښې ذمواري د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومې وسلوالې ډلې قبوله کړې نه ده، خو په تېر وخت کې د ورته پیښو مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي په بیا بیا قبول کړی. خدای اندر ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل له حکومت غوښتنه کړې چې د محرم په میاشت کې پر کرکې خوراونکو ویناو بندیز ولګوي. پرون په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې برخوالو د بیلابیلو مذهبي ډلو په ضد د بیانبازۍ غندنه وکړه او دا عمل یې غیر اسلامي وبلي. په غونډه کې دا خبره هم وسوه چې د اقلیتونو د تحفظ تر څنګ دي د هغوی د عبادتخانو ساتنه هم باوري کړل سي. نور حال اسلام آباد، رابعه اکرم خان راکوي.
تیره ورځ اسلامي نظریاتي کونسل خپل یو اجلاس کې غوښتنه کړې ده چې نفرت یا کرکه راپارونکي تقریرونو باندې بندیز ولګول شي. د اسلامي نظریاتي کونسل دا غونډه د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمین مولانا محمد شیرانی په مشرۍ کې وشوه. د اسلامي نظریاتي کونسل په وینا چې نفرت راپارونکي تقریرونه او د دې غونډې د موادو شایع کول دي ودرول شي. د اسلامي نظریاتي کونسل اجلاس کې دا خبره هم مخې ته راغله چې ملک د مذهب په نوم ترهګري او تشدد د اسلام تعلیماتو خلاف ورزي ده. اسلامي نظریاتي کونسل د یو بل په فرقې بیانبازی کولو غندنه کړې ده او دا عمل یې غیر اسلامي بللې دي. د یادونې وړ ده د اسلامي نظریاتي کونسل دا سفارشات داسې وخت کې مخې ته راغله چې د محرم میاشت په شروع کېدو کې 100 ورځې پاتې دي. د دې ترڅنګ اسلامي نظریاتي کونسل د اقلیتونو د تحفظ غوښتنه هم وکړه او ویل چې دا د حکومت ذمېواري ده چې اقلیتونو ته تحفظ ورکول نه علاوه د اقلیتونو د مذهبي ځایونو حفاظت دې هم یقیني جوړ کړي. د ذکر ده اسلامي نظریاتي کونسل تحفظ پاکستان اکټ 2014 د شریعت منافی ګرځولې دي او ویلې دي چې د دې حتمی فیصله به د قانوني، دفاعي او آئینی ماهرونو د رائے نه پس ورکړی کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو څخوري په خبر ایجنسی کې په وسلوالو انشتو کې یو شمیر وسلوال او امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. ځای خلک وایي په ډزو او د ماټر ګولو په نتیجه کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. د امنیتي په داسې حال کې رامنځته کیږي چې امنیتي ځواکونو د روانې میاشتې 14 نیټې څخه د خبر ایجنسی په تیرا او باړه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. نور حال فرهاد شینواری په ژوندۍ بڼه راپور کرا کوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل او پوځي چارواکو د وینا تر مخې تیر شپه د باڑی په سپاه سیمه کې امنیتی ځواکونو په خیبر ون پوځي عملیاتو کې شریکو سرتیرو د پاره راشن ورولو چې په دې مهال وسلوالو په امنیتی سرتیرو باندې د لوی وسلو سره بریدونه وکړل او دې سره سمدستي دوه طرفه جګړه پیل شوه او تر ډیره وخته پورې دوام لرلو. دوی وایي چې په دې نښته کې 3 امنیتی سرتیري وژل شوي دي او 10 جوبل شوي دي او 3 وسلوالې وژلې دي او 4 جوبل کړي دي. او بیا وسلوالې دا کوي چې دوی په دې نښته کې 9 تنه امنیتی سرتیري وژلې دي، خو بیا پوځ دغه ادعاوې رد کړي دي. بلخوا د خیبر سرکاري چارواکي او ځایي خلک وایي چې تیر مخام د باډي په بیلابیلو برخو کې په کورونو باندې د مارټر ګولو د راپریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور ولسي وګړي وژل شوي دي او خواوشا پنځلس جوبل شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. او ښایي دغه شمېره زیاته وي ځکه چې په سیمه کې د کرفیو له امله جوبل شوي تنان ډېر په مشکله باندې روغتونونو ته رسولی شي او د کرفیو او د لارو بندېدو له امله کره معلوماتو په ترلاسه کولو کې هم ډېر مشکلات دي. او بلخوا نن یوازې سپاه سیمې خلکو ته د امنیتي ځواکونو لخوا ویل شوي دي چې دغه سیمه دې خالي کړي چې دلته ځایي خلکو ته نوره مرګ ژوبله ونه رسي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجی
تاندې هلې
په پاوکم دو بجی
د مشال پنو
په اته منټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسه سلور بجی
د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د پاکستان د کرکټ د ملي لوبغاړي شهید خان اپریدی وایي چې په فاټاک به د قبایلي ځوانانو لپاره د کرکټ اکاډمي جوړوي. نوموړي دا خبرې له مشال رادیو سره تیره ورځ وکړې کله چې په بکخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د دوه کرکټ لوبډلو ترمنځ په سیالۍ کې د ګډون لپاره تللی و. په عین حال کې د پاکستان د پوځ ویان پر دې مقاولي چې عملیات یې په کامیابۍ سره روان دي او هڅه کوي چې کډوال زر خپلو سیمو ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر په دې اړه راپور ورکوي.
شاید افریدی دغه مهال د شمالي وزیرستان ځوانانو لوبغاړو سره سره د بیکوره شو خلکو او ماشومانو سره هم ولیدل. کډوالو کیمپ کې د کرکټ دغه لوبې لپاره ډایریکټر جنرال آی ایس پی آر میجر جنرال آسم سلیم باجوا او د فوز نور اعلی چارواکي هم راغلي ول. شاید افریدی دغه مهال مشال ریډیو ته وي د کډوالو په مخونو خوشحالي لیدل غواړي او قبایلی ځوانانو لپاره به اکیډمي جوړوي.
خپل ډېر زیات خوشحال یم چې زه خپل خلکو له راغلم دلته. خپل کورونه پرې دا ولې دي دغه لدم نشته پته چې کله به واپس روان وي کورونه لا دغه په استرګو کې او په مخ مې چې کومه خوشحالي مې وکړه د ماره لپاره ډېر غټ شای وو. ډېر ښه ټالنټډ وډ کې دي ان شاء الله خو دغه لپاره فیسیلټیز نشته. کوشش به کوم چې زر نظر کې کرکټ اکیډمي فاټا کې جوړا کم چې سمرا وډ کې دي ازون لا روغړم چې کوم خپل پلیرون وي پکې آ به ان شاء الله مالته استی کوي مالته به دغه سیلریز لګوم.
میڈیا سرا خبرو پر محال ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل آسم سلیم باجوا د شمالی وزیرستان عملیاتو پاڑا وویل
نارتھ وزیرستان کا آپریشن اپنے پلان کے مطابق
شمالی وزیرستان عملیات د خپل پلان مطابق ښه پرمختګ کوي. په اول فیز کې خاص خاریو بیا خاص لارې سړکونه د خاریو په خواوشا کې کلی او اوس بهار خواوشا کې په کامیابی روان یو. څومره چې ګولې بارود چې د ټنو په حساب سره مونږ نیولې دي دا هغه په ناکاره کول لګي او نقصان جوړوي. کم اپریشن یا عملیات چې کیږي نو وخت ضرور اخلي خو کوشش دا دی مونږ ته د فوز مشر نه هم دا هدایات دي چې زر تر زره عملیات سرته ورسی. مونږ غواړو چې کډوال خپلو کورونو ته واپس بوزو خو داسې نه چې حالات داسې وي څنګه چې د دوی د راوتلو نه وړاندې وو. د لوبې د کتلو لپاره د زرونو په شمېر کډوال راجمع شوي ول. د لوبې پر مهال یو سو کډوال مشال ریډیو ته وایي
مونږ هم فدا اولاده نن می ډېر خوشی چې شاید خان افریدی روغلا ده بیا مش په خوره شدای نن میچ کو نه داسې شمیر کا چې اختر ورې زنن دو چې میر نن د عيد کپڑے مینن وغسی دي دا شاید افریدی واجه و شاید افریدی واجه په کیم په کیم واجه مش تر خوښ تا د دوه درې میچ نه متاثرین ده په لاهور شپ میلا وکړل شاید چې کیمه پیسې د تا مغل وړه متاثرین در واپس کړ رول
نن خو شاید خان افریدی غلې ده مونږ ډېر خوخیو مونږ شاید خان افریدی چرته نه ولیدل نن مو ولید ډېر خښنګ بیټینګ کو
شمالی وزیرستان فوزی عملیاتو لوجه قریبا لس لکا خلق بے کور شوی چې دغه کډوالو په بیا بیا په خپلو مظاهرو او جرګو کې دا غوښتنه کړې چې فوز کریختیا هم د شمالی وزیرستان اتیا لس فیصد برخه د خپل واک لاندې راوستي وي نو د دوی د واپسۍ غم دی وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
زمو ژغله مشال ریډیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی چې د درنو په ځای باید ټولې مسلې په پارلمان کې هوارې سي. نوموړي په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو له پارلماني مشرانو سره د ملاقات پر مهال زیاته کړه چې د طاهر القادری لخوا د درنې ختمول ښه خبره ده او دوی به هڅه کوي چې د عمران خان درنه هم په ښه شان پای ته ورسیږي. نور تفصیل سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې مطابق د شروع په ماخام وزیر اعظم هاوس کې د سینټ او د قومي اسمبلی د پارلماني لیډرانو د یوې غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د عین او قانون بالادستی د ملک د ترقۍ یوازینۍ لار ده او باید چې ټولې مسلې په پارلمان کې هوارې کړی شي. غونډه کې وویل شو چې د پاکستان تحریک انصاف د استعفاګانو منظورېدو له وجې به یو نوی سیاسي بحران رامنځته شي، نو پکار ده چې دغه استعفاګانې منظور نه کړی شي. نواز شریف ته پارلماني لیډرانو سره د عمران خان د درنې په پر امن توګه د ختمون په اړه هم سلا مشوره وکړه او وی ویل چې د درنو په وجه پاکستان ته ډیر معاشي زیان رسیدلې دی. کله چې مشال ریډیو د وزیر اعظم او د پارلماني لیډرانو د غونډې او د درنو له وجې د شوي زیان لړکې په اسلام آباد کې د معاشي چارو تجزیه کار اکرام موتی نو پوښتل، نو نوموړي وویل چې د پاکستان عوامي تحریک تر نه پاتې ورسېده خو پاکستانی اولس ته د ګټې په ځای نقصان ورکړو او دارنګ به د عمران خان دندا هم بے مقصد سرتا ورسی. نوموړی زیاته کړه،
اصل کې هو معیشت د پاکستان چې کم دی هغه دو سیزن نه غیر چا تیر اگر یو د فنکشنل چې کم اکانومی دا لکه زراعت دے سروسز دی تجارت دے هغه ته خو نقصان رسیدل دی. دویم چې کم دی هغه انویسټمنٹ دی او خاص طور باندې بیا فارن انویسټمنٹ، نو انویسټمنٹ ته هم نقصان رسیدل دی پاکستان کې درنو وجه باندې دلته کې بے یقینی شو
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سیاسي چارو تجزیه کار امل خټک نو پوښتل، نو د نوموړي وینا وچې د طاهر القادری د درنې ختمون د خوشبینۍ خبره ده، نو پکار ده چې حکومت او مخالف ډلې د عمران خان د درنې ختمولو لپاره هم ګټور کوششونه وکړي. امل خټک زیاته کړه،
اوس کتن دې ته پکار دي چې څنګه زموږ سیاسي لیډرشپ ته پالوغل نظرې او سیاسي پختګۍ مظاهره کوي او هغوی تاسې لارې چارې اختیاروي چې ټیک ټاک څوک احتجاج کوي که څوک احتجاج د مخنیوي لپاره الی تلې کوي چې هغه څنګه داسې پالیسي یا عمل اختیاروي چې هغې په نتیجه کې کم نه کم چې دی نو خراب شي.
د خبر پاڼې په وینا چې غونډه کې د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان چکزئی، د فاټانه ډاکټر غازی ګلاب جمال، عباس خان اپریدي او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاونه علاوه یو شمېر سیاسي مشرانو ګډون وکړو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
دې را سخت را باندې تیر هر څه کې
څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې په زیات شمیر کې خبریالان وژل شوي دي. د بیلابیلو تنظیمونو لخوا د مرګ ګواښونو ترلاسه کولو وروسته یو شمیر خبریالان دې ته اړ شوي چې هیواد پرېږدي. په پاکستان کې پښتنو خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو او د هغوی د پایلو په اړه د یو راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د خبریالانو د ژغورنې د نړیوالې کمیټې تر مخه په نړۍ کې د 1992 کال راهیسې 1080 خبریالان وژل شوي چې 40 یې یوازې په 2014 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړي او 45 بیا د جلاوطنۍ ژوند تیروي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمیر کې خبریالان یا خو پکې وژل شوي یا هیواد پرېښودلو ته اړ کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړه لرونکي خبریال نور بادشاه یوسفزی چې په کراچي کې له یوې ورځپاڼې جامبا سره کار کاوه، د څو میاشتو راهیسې هیواد پرېښی او ترکیه ته ځان رسولی دی. نوموړی وای د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ واښنه ورته کېدل چې بلا اخره هیواد پرېښودل ته اړ شو.
د یو کار دا چې د طالبانو لخوا چې په کراچۍ کې په ډېر ګون شمېر کې دي، د هغې لخوا ماته په موبایل هم د رقمین او شوي د هغې خوا ماته خطونه هم راغلي دي، او تر دې چې څو څو ځایه مانی ما کتلي هم دي چې زما خوا ته راغلي دي خو موقعه ورته نه ده میلاو شوي. نو بیا ما سوچ کولو چې یاره دلته کې خو پاتې کېدل نور زما لپاره ښه نه دي.
پر دې سربیره په کوټه کې لالمان ژغ رادیو سره کار کوونکی افغان خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم یو له هغو خبریالانو څخه دی چې د مرګ لویر یې څه باندې یوه میاشت وړاندې پاکستان پرېښو دی. نوموړی وای له ځینو نامعلومو ټلیفون شمیرو څخه ورته د مرګ جدي ګواښونه وسوه چې دې ته اړ سو چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته استون سي.
تاز موږ د پالیسۍ خلاف د بلوچو ستونزه په کوټه کې د هزارګانو ستونزه او د پنجابیانو ستونزه دغه ستونزې ما ګواډيري وڅېړلې هغه چې ما د هېواد داخله کې باندې وژغول دغه ما چې کوم خیال دې زما لپاره دغه شوی.
په پاکستان کې پر مرکزی او صوبایي کچه باندې د خبريالانو یو شمېر اتحادیه جوړې دي چې د خبريالانو د حقوقو لپاره کار کوي. دا چې ځین خبريالانو ولې له خپل اتحادیو یا امنیتي ادارو سره د خپل ستونزو د هواري لپاره تماس نه نیسي. نور بادشاه یوسف سی وای په دې کار سره ستونزه نور هم لوی سي.
ما خپل مسله له هیڅ سره خوم نه شریک کړي په وجه د دې چې ما چې د دې مخ کې د خبريالانو پته و چې کوم خبريال هغه د هر چا سره خپله مسله شریکه کړي نو دغه مسله له کمیدو په ځای نورو کوم زیاتېږي. دغه هیڅ مدد نشي کولی که زیات کوم خبریال تنظیم له هغه مدد کوي نو راوځي په روډ باندې مذاکره وکړي که نه که کوم پولیس ته وویل نو هغه درته بیا ځان نه وایي سبا راشه بله ورځ راشه. بله دا چې ما بیا نورو کوم یاره ظاهروله که زه چې د دوی سره رابطه وکړم نو هغې سره به زما خبره نوره کوم خطرناکه شي. نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوی یم او له هغې ځای نه راغلی یم.
د ریپورټینګ انډر تھریټ یا تر خطر لاندې خبریالی په نامه د کتاب لیکوال او د پاکستاني رسنیو شنونکي عدنان رحمت وای لتیرو 12 کلونو راهیسې په پاکستان کې یو سلنه خبریالان وژل شوی دی. دا چې دا خبریالان د چا لخوا وژل کیږي نو موري په جواب کې وای
انټل 3 ایئرز اګو دی پرایمری تھریټ اکټرز ور militant groups
tar dre kalu lowland de dalake workun ke bunyadi anaser waslawale dalwe pa hagwi ke riyasati dale ghair riyasati dale aw firqiza aw mazhabi dale shamilwe kho us mugwino che da pakistan security establishment ham pa de kilas lari pa de sarbe ra siyasi gunduna ham pa kilas lari
finding that political parties are being involved.
یو شمیر ځپل سوي خبريالان په دې نظر دي چې په پاکستان کې د نن د خبريالانو اتحادیو څه ډول اغیزناک کول نه دی لوبولي. آیا د خبريالانو نړیوال اتحادیه د خبريالانو د ستونزو په هواري کې څه ډول مرسته کړې ده؟ په امریکا کې مېش د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د جنوبي آسیا مشر باب ډیتسوای په وار وار د پاکستان له یو شمیر حکومتونو سره د خبريالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو لپاره خبري کړې دي خو د ژمنو سربېره څه بدلون نه دی راغلی.
We met with Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل، بیا د زرداری له حکومت سره، او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې. دوی ډېر ژمنې وکړې خو په حقیقت کې ډېر کم ژمنې تعقیب شوې. د حکومت له خوا موږ په دې برخه کې حقيقي ژمنتیا نه لیدلې چې د هغو پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې له کبله یې خبريالان تر برید لاندې راغلي دي. زه فکر کوم چې خبريالانو ته پکار ده چې له خپلې ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره انتظام وکړي.
په پاکستان کې په داسې وخت کې ځینې خبريالان له ستونزو سره مخامخ دي چې د دغه هیواد رسنۍ سره ویشل شوي او د شنونکو په اند خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي.
د تاریخ پاڼه
زنداره د سختون خوا سوګه زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی وته وایي یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دینو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دی د ګلون خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل کابل
ډیر زر له مشال رادیو نه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. که چیرې تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولې زړې او نوې خبرونې اوریدلای او لیدلای شئ. پته یې د www.mashalradio.com. او د دې ترڅنګ که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ، نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور شوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال باندې راځي. مشال رادیو نه یوازې ستاسو لپاره خبرونه او راپورونه وړاندې کوي، بلکې ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. اوس ستاسو پام د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال سیراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو ادارې لوستي او دغه مهم ټکي ورڅخه راخستې دي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
نن ایکسپریس ورس پڼه خپلې ادارې کې وایي د طاهر القادری لخوا د درنې ختمول اعلان د خوشحالۍ خبره ده، خو د دې د ختمون سره موږ دا هم نشو ګڼلې چې ګنې حکومت وګټله، ځکه چې لا اوس هم د عمران خان درنه روانه ده او د عمران خان په وینا چې درنه به د وزیر اعظم د استعفا ورکولو پورې جاری ساتي، نو معنی دا شوه چې اوس به حکومت د یوې بلې مسلې سره مخ کیږي. د ادارې په وینا د عین او قانون مطابق درنه او جلسه کول د هر سیاسي ګوند عیني حق دی، نو ځکه حکومت له درنې په ختمون باندې تنقید نه دی کول پکار. اداریه زیاتوي ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت او مخالف ډله اوس عمران خان هم په درنه ختمولو باندې رضا کړي، ځکه چې ملک دا وخت د ترهګرۍ، داخلي او خارجي عدم استحکام او د سخت معاشي بحران سره مخ دی او ملک دښمنه خلک پاکستان د نورې نړۍ نه جدا کول غواړي، نو باید چې حکومت او مخالف ډله دې لړکي سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپاڼه خپلې اداریه کې لیکي چې د پاکستان په این کې تر لسم جمعات پورې تعلیم ورکول د حکومت ذمہواری ده، خو د دې باوجود 2.5 کروڑ ماشومان د دې عیني حق نه محروم دي. او د یو خبر تر مخه لس کال وړاندې چې کوم 200 ماشومان په اول جمعات کې داخله اغستې وه، هغې کې یوازې 25 ماشومان په لسم جمعات کې دي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان دا وخت د سخت تعلیمي بحران سره مخ دی او وفاقي او صوبایي حکومتونو له چې کوم کردار ادا کول پکار وو هغه نه ادا کوي، چې له وجې اسکولونو کې د ماشومانو داخلې ورځ په ورځ کمی. بل دا چې ځینو ځایونو کې اسکولونه نشته، چرته چې اسکولونه موجود دي هلته د اسکولونو ودانۍ، استاد او دغه نور بنیادی ضرورتونه په نظر ناراضي. اداریا اخري کې لیکي چې کوم خلک په غیر سرکاري اسکولونو کې په بچو سبق وایي د هغوی خرچې هم ډېر زیات دي، نو حکومت له پکار دي چې د عین مطابق د ټولو ماشومانو ته د معیاري تعلیم ورکولو لپاره سنجیده اقدامات وکړي او ملک کې تعلیمي ایمرجنسي ولګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کراچۍ کې د بدامنۍ په اړه مقاله لیکلې او وایي چې عجیبه خبره دا ده چې په دې ښار کې وسلوالو او جرم پیشه خلکو خلاف عملیات روان دي، خو امن قائم نه کړل سو. بلخوا فارم پالیسی مجله په خپله مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې یو وار بیا د کوکنارو کښت زیات شوی دی، خو امریکایي ادارې دا کوي چې د نشي توکو د مخنیوي په لړ کې ډېری لاسته راوړنې لرلې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې تیر صد باندې یو کال راهیسې په کراچۍ کې د وسلوالو خلاف هدفي عملیات دوام لري، په دغه ښار کې د لږې مودې د آرامۍ نه پس یو وار بیا بدامنۍ سیوا شوې چې پکې وخت په وخت شوکې، ډاکې او هدفي وجنې رامنځته کیږي. او په دې ورستیو کې د خیریه کارونو په حواله مشهور عبدالستار ایدی هم نامعلومه وسلوالو لوټ کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پیښې ته په اشاره سره ویلي هغه تن چې خپل ژوند یې د بې وسه او ځپل شوي انسانیت د خدمت لپاره وقف کړی، د انساني خیر ښېګڼې لپاره په سوال یوه یوه پیسه راغونډوي او په مستحق خلکو یې خرچ کوي، د هغه په مرکز ډاکا چول ډېره د افسوس خبره ده. د انساني حقوقو کارکونکو وایي په کراچۍ کې د خلکو هدفي وجنه او لوټل یو عام خبره ده، او دغه وجه ده چې پولیس چارواکي وایي د دې خار حالات یې قابو کړي، بس یوازې واړه واړه جرمونه لا هم موجود دي. د پاکستان سپریم کورټ ته د کراچۍ د امن او امان په لړ کې امنیتي ادارو په ګډه یو تحقیقاتي رپورت وړاندې کړی وو چې پکې ویل شوی وو د کراچۍ زیاتره سیاسي ګوندونه پټې وسلوالې ډلې لري او همدغه وجه ده چې د دې خار امنیت ټینګول مشکل دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې په 2014 کال کې په 209,000 کړه ځمکه د کوکنارو کروندا شوې ده. د رپورټ کې ویل شوی په دې هیواد کې د امنیت ستونزه ده چې لوجې د عامو خلکو کارونه روزګارونه هم متاثر شوي، نو په دې حالاتو کې بیا کروندګر د اپی محمدان تاز لخ کړی. خو د دې رپورت په جواب کې د افغانستان د بیا رغونې د ادارې سیګار مشر د امریکا د خارجه چارو د وزارت او د نړیوالو مرستو لپاره د امریکایي ادارې یو ایس ایډ په حواله ویلي چې د نشه یي توکو د ختمولو په لړ کې د پام وړ کامیابیانې ترلاسه کړې دي. په دې موضوع فارن پالیسی مجلې د امریکایي سفارتخانې د ناصرګند چارواکو په حواله لیکلي چې کومو سیمو کې د افغان حکومت کنټرول کمزور دی، هغه سیمو کې د کوکنارو کرونده زیاته شوې ده. خو ځینې چارواکي بیا وایي چې د نشه توکو په ختمولو کې افغان حکومت ډېر دلچسپي نه لري او دا راز په حکومتداري کې د کمزورۍ نه هم خلک ناوړه ګټه پورته کوي چې په نتیجه کې یې د کوکنارو د کرونده مخانیول ګران شوې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری پرون د جرمنی په سر شار برلین کې د داغه هیواد د بهرنی چارو له وزیر سره په یو ګاډه خبري غونډه کې وویل د اروپا او نړۍ په زیاتو برخو کې ازادي تر ګواښ لاندې ده. د کیری د سفر او څرګندونو تفصیل به له جانقه لکوزیس خواورو.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مر سره په برلین کې په یو غټ خبری کانفرنس کې خبرې وکړې او ویل چې د نړۍ په زیاتو برخو کې حتی اروپا کې ازادۍ تر ګواښ لاندې دي. جان کیری او شتاین مر د برلین دیوال د لرې کېدو د 25مې کلیزې له مراسمو مخکې چې په راتلونکي میاشت کې به جوړ شي د اوکراین له بحران څخه د لویدیځ او ختیځ اروپا د ترخویش خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو غو وکړ چې د اوکراین په اړه را پیدا شوی اندېښنې د جدي وګڼي او ټینګار یې وکړ چې لویدیز له روسیې سره شخړه نه غواړي. موږ هیله من یو روسیه چې موږ ورسره شخړه نه غواړو او د نړۍ د ستونزو په حل کې ورسره د ګډ کار هیله لرو. په دې به پوه شي چې نړۍ د یو هیواد د ځمکني تمامیت او استقلال له لیکو څخه تېرېدل جدي ګڼي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر خبرداری ورکړ چې د اوکراین بحران د اروپا سوله ییز نظم ته ګواښ رامنځته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا هم وویل چې هیڅوک نه غواړي یو بل نسل دی د ساړه جنگ پر روحي رالوی شي.
زلمی خلیل زاد چې په افغانستان، عراق او ملګری ملتونو ته د
زموږ غل مشال رادیو خاوري وړاندې جاناکا الکوزی و چې تاسو ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری د څرګندونو په اړه معلومات ورکول چې پرون یې په برلین کې د جرمني د بهرنی چارو د وزیر سره په یو غاډه خبري او غونډه کې کړی و. زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس د افغانستان په اړه یو راپور درته لرو. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چین کولای سي په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم رول ولوبوي. تاکه سوي چې افغان ولسمشر اشرف غني احمد زئی راتلونکي اونۍ چین ته ولاړ سي. د شغل خلیلزاد په وینا افغانستان کولای سي د سولې پر راوستلو او د پنګي اچونې په برخه کې د چین له نفوس څخه ګټه واخلي. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر راکوي.
زلمی خلیلزاد چې په افغانستان، عراق او ملګری ملتونو ته د امریکا په خوانی سفیر چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دور کې افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس ځانګړي استازي هم وو، په دې باور دی چې چین کولای شي په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا هیواد د فاصلې له نظره افغانستان ته ډیر نږدې دی او له افغانستان سره ګډه پوله لري، نو له دې کبله کولای شي د خپلو پروژو په اسانۍ سره څارنه وکړي. دوهم دا چې چین د افغانستان د معدنو په برخه کې د پانګې اچونې لیوالتیا لري او د افغانستان له حکومت سره د مس عینک پروژه لاسلیک کړې ده. که هر څه د دې پروژې کار په بشپړه توګه شنه دی روان، خو که دا پروژه ترسره سي د افغانستان په کورني عوایدو کې به د سلګونو ډالرو اضافه وسي. له بلې خوا چین کولای سي د امریکا او سعودي عربستان په مرسته پر پاکستان فشار راولي ترڅو دا هیواد طالبان د سولې د مذاکراتو میز ته کښینوي. د شاغلي خلیلزاد په وینا په افغانستان کې د سولې نشټوالی د پاکستان د ځینو امنیتي ارګانونو له لاسه دی.
چین یک کشوری است که بالای پاکستان نفوذ داره، یک دوست سوقلجشی پاکستان.
چین یو داس هیواد دی چې پر پاکستان نفوذ لري او لسی زوره هسی د پاکستان ستراتیژیک ملګری هیواد دی. که چین د پاکستان او افغانستان د خپلمنځي اړیکو د شوالی ملاتړ وکړي، نو د سولې په بهر کې د برخه اخیستو او له جګړې د لاس اخیستلو لپاره پر طالبانو د فشار پر راوستلو کې مثبت رول لوبولای سي. چین کولای سي د امریکا له نفوذ سره یو ځای پر پاکستان فشار راولي او دوی دې ته آماده کړي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره خند نسی او طالبان تشویق کړي او باندې وې منی او پرې فشار راولي چې د سولې په بهیر کې برخه واخلي
شامل شون.
شاغلی خلیلزاد زیاته کړه چې د دې کار بریا د افغانستان د حکومت له ستراتیژي او پلان سره تړاو لري او هر څومره چې د افغانستان ستراتیژي او پلان شوي د بریالیتوب کچه هغه مره زیاته ده.
نقطه ضعیف در افغانستان در گذشته به فکر
په تیر وختو کې په افغانستان کې ضعیفه نقطه د افکارو کمی نه و بلکې د یوې ستراتیژي او پلان او د دې پلان او ستراتیژي د تعقیب نشټوالی و. زه هیله من یم چې نوې حکومت په دې برخه کې تر پخوانی حکومت ښه کار وکړي.
سابق بهتر کار کرده بتانه.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست محمد عمر داودزی هم ویلي چې افغانستان غواړي د چین له نفوذ څخه په کار اخیستلو سره پر طالبانو فشار راولي. شاغلی داودزی چې په نوې دیلی کې د امنیتي کانفرنس ترڅنګ خبریالانو ته خبرې کولې وویل چین په خپله په دې هیواد کې د سختریزو له لاسه اندېښمن دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د اعلامیه له مخې اشرف غني احمدزی به چین ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له مشرانو سره د لیدلو سره له تاجرانو او پانګه اچونکو سره هم وګوري او د نړیوالو او سیمې د ستونزو د کارپوهانو سره به د ګردی میز په غونډه کې برخه واخلي. جمهور رئیس احمدزی راتلونکي اونۍ د درو ورځو لپاره چین ته ځي. د افغانستان د جمهور رئیس په توګه له لوړې وروسته دا بهر ته د ولسمشر لومړی کاري سفر دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
مشال ترانا لاندې بحث د سینی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. افغان چارواکي وایي هغه ډله چې د داعش د اسلامي دولت وسلوالي ډلې شعارونه د کابل پوهنتون پر دیوالونو لیکلي و نیولې ده. د افغانستان د کورنی چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش پر مشال اډیو ته ویل دوی د شپې لخوا د پوهنتون د امنیتي کیمرو له لارې توانېدلي چې دغه ډله معلومه کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل خان محمد سیند راکوي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي چې د داعش یا د عراق او شام د اسلامي دولت د ډلې په نامه په افغانستان او حتی د افغانستان پولو ته نږدې سیمو کې هم کومه ډله فعاله نه ده، خو د کابل پوهنتون پر دیوالونو د دې ډلې په ملاتړ ځینې شعارونه لیکل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل چې د کابل پوهنتون د امنیتي کمرو په ذریعه معلومه کړې چې یوې ډلې د شپې لخوا د کابل پوهنتون پر دیوالونو د داعش په پلوي ځینې شعارونه لیکلي دي. خاغلی دانش دم ګړی د دې ډلې هویت و نه خود، خو تاکید وکړ چې د یو لړ سیړنو وروسته به د پیښې د عاملینو په اړه رسنیو ته بشپړ معلومات ورکړي.
موضوعی که در دیوار پوهنتون نوشته شده بود و توسط کمرهای امنیتی
کوم شعارونه چې د کابل پوهنتون پر دیوالونو لیکل شوی وو د امنیتی کمرو په ذریعه د پولیسو لخوا معلوم شوی. څېړنې پر روان دي او عاملین به ډیر ژر معرفي شي. دا یوازې لیکنې دي او تر شا یې نور څه نشته.
دا لومړی ځل دی چې د کابل پوهنتون پر دیوالونو د داعش د ډلې په پلوي ځینې شعارونه لیکل کیږي. د کابل پوهنتون ځینې محصلانو له آزادی راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې سو شپې د مخ یو شمیر محصلینو د شپې لخوا د کابل پوهنتون پر دیوالونو دغه شعارونه لیکلي دي. د کابل پوهنتون یو محصل همایون اندیشه آزادی راډیو ته وویل چې دا شعارونه اکثره د ځینو خاصو پوهنځیو محصلان لیکي. د دې پوهنتون یو بل محصل ګل رحمان د ملي یووالي له حکومت وغوښتل چې د پوهنتون چاپیریال دی له هر ډول تعصب څخه پاک وساتي او هر هغه محصل یا استاد چې د تحصیل څخه پرته نورې مفکورې خپروي قانوني چلند دی ورسره وشي.
مفته ډیره نګرګم کوم کې دا ځکه چې اول خدای شان چې دا لیکل شوی دی او دا ښه کار نه دی شوی د بعد ونه لیکل شي ځکه چې د داعش کومې کړنې چې موږ وینو هغه د مو د فکر او د هغه سره ډېره خلاف دي، خصوصا د اسلام د مبارک دین سره خلاف دي. دا خو نو د پولیسو وظیفه هم دغه ده، باید داسې کسان چې دی وویني دا باید ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د کابل پوهنتون پر دیوالونو د داعش زنده باد شعارونو محصلان او خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي د دې شعارونو لیکل دا ښیي چې په کابل پوهنتون کې د بهرنیو هیوادونو او ځینو افراطي ډلو پلویان فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو کاله مخکې د کابل پوهنتون د یوه پوهنځي ځینې محصلان په یو لړ تروریستي پیښو کې په لاس لرلو نیول شوي وو. کارپوهان پر استخباراتي ارګانونو تاکید کوي چې د دې ستونزې مخنیوي ته دې هڅې جدي او پراخې کړي، خو د کورنیو چارو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی دغو پیښو ته متوجه دي.
د مشال رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2013 14500 1500 15500 او 1300 کلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت د استیناف څارنوالۍ چارواکو پرون ناوخته د درغلي په تور د یاد ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په ګډون د درو نورو حکومتي چارواکو د توقیف او بند کېدو خبر ورکړ. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د استیناف څارنوالۍ ریاست چارواکي وایي چې د خوست د سرپرست خاروال تر نیول کېدو یوه اونۍ وروسته د چهارشنبې ورځې ناوخته د ولایتي شورا د مرستیال په ګډون درې نور حکومتي مسؤلین هم د اختلاس په تور توقیف کړي او زندان ته یې لیږلي دي. د خوست استیناف څارنوالۍ رئیس شعیب ثابت مشال راډیو ته وویل چې نیول شوي کسان د عبدالله خان تڼۍ د عالي دارالمعلمین لپاره د خریدارۍ په هیئت کې وو او د 4,300,000 افغانیو په قیمت اجناس خریداری کړي ول، او په دې خریداری کې د دوی لخوا سرګند اختلاس شوی وو. نو د ولایت مقام او د لوی سرانوال په لارښوونه توقیف او محبس ته ولیږل شول. د شعیب ثابت په وینا په نیول شوو کسانو کې د ولایتي شورا مرستیال، د مستوفیت د بشري منابعو او د پوهنې ریاست د معلوماتي ټکنالوژۍ مدیران شامل دي.
نن مو درې تنه دولتي کسان یا یو د ولایتي شورا مرستیال او یو د مستوفیت نه مدیر د منابع بشري دی، یا هم د ریاست معرف د ټکنالوژۍ مدیر دی، چې دا درې واړه د اختلاس په تور باندې نن د څانوي خانه توقیف ته ولېږل شول.
د خوست استیناف څارنوال د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې په خوا د قانون ماتونې په جرم کې د حکومتي مسؤلینو په نیولو کې اقدام نه کاوه، وویل چې په خوا په اختلاس تورن کسان د چارواکو لخوا حمایه کېدل، خو نوي حکومت د اختلاس پر ضد کلکه مبارزه پیل کړې ده.
ټول افغانستان کې دا یو مشکل موجود و چې هغه خلک چې په اداري فساد کې لاس درلودو هغه د ډېر قوي خلکو لخوا نه حمایه کېدل، اما بیا هم د هغې باوجود موږ په مخکې هم په اداري فساد په جرایمو کې خلک نیولي.
د یادونې وړ ده پوره یوه اونۍ وړاندې د خوست سرپرست خاروال هم د اختلاس په تور نیول شوی او محبس ته لیږل شوی و. د څارنوالۍ چارواکي وایي ټول هغه کسان به ونیسي چې د اختلاس په ګډون په هر ډول جرایمو کې لاس ولري. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس یو ځل بیا راځو د پاکستان پر لور. د پاکستان د سند صوبې د ممکنه تقسیم په ضد د دغه صوبې ملتپاله ګوندونو نن د صوبې په یو شمېر ښارونو کې کاربندیز اعلان کړی دی. د کاربندیز له وجې د داخلي سند په یو شمېر ښارونو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې په مکمله توګه بند دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې واوري.
سندی ملت پالګون قومي عوامي تحریک او یو شمیر نورو ګوندونو لخوا نن د سینسوبې په بیلابیلو خارونو کې کاربندیز دی. د سینسوبې په سکر، ټنډوالا یار، لړکانا، شکارپور او یو شمیر نورو خارونو کې کاروبارونه او تعلیمی ادارې په مکمله توګه بند دي. د سندی ملت پالګون جی اس ان چارواکي او د سند بچایو کمیټې رهنما نیاز کالنی نن ماسپخین له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي سندیان په هیڅ صورت کې په سینسوبې کې د انتظامی یونټونو په نامه د دې به ویشلو ته تیار نه دی، او دوی به د دې صوبې د تقسیم د مخنیوي لپاره د هرتالونو ترڅنګ هر ممکنه حربه وکاروي. دی وایي مونږ ته د سند هیڅ ډول تقسیم منظور نه دی. هر سند خپل وطن سند د تقسیم څخه د ساتلو په موخه سر ورکولو ته هم تیار دی. نیاز کالانی په دې وروستیو کې د ایم کیو ایم ګوند لخوا سند صوبه په دریو برخو د تقسیم بیانیې د پیپلز ګوند او ام کیو ام ترمن سیاسي ګیم وبللو او زیاته کړه چې دا ډول بیانیه د سندي او اردو ژبویونکو ترمن د کرکی تخم کری. بلې خواته د ام کیو ام ګوند رهنما او پخوانی مرکزی وزیر بابر غوري ویلي له جذباتي خبرو هیڅ نه جوړیږي او دوی د سند صوبې د خاري سیمو د 80% ځمکه مالکان دي او کوم چې د دوی حق جوړیږي هغوی به دوی خامخا ترلاسه کوي. نوموړي ویلي د نوو صوبو د جوړېدو سره به پاکستان او سند صوبه نور پرمختګ هم وکړي. شنون کې وای مخکې هم د سند صوبې د تقسیم خبرې وخت په وخت رامخته شوي خو بیا وروستو ام کیو ام له دې خبرې شاته شوی دی. دا ځل ام کیو ام د سند صوبې د خاري سیمو څخه د بیلې صوبې د جوړولو په خبرو ډیر ټینګار کوي او دې خبرې د سند صوبې ټول وګړي په تشویش کې اچولې دي. د سندي ژبې خبریال او څېړونکي امداد سومرو په دې اړه وایي سندی ملت پال گندونه ندی کد بلاول بٹو پدی ورستیو کی بیانیو ته وګورو نو تر سرګندیږي چې پیپلز ګون هم د دې پزت سخت خبرګون خي. سندی پوهان او دانشوران د کراچي پښتانه او عوامي نېشنل ګون هم د سند صوبې د تقسیم مخالف دي. همدغه سمرو زیاته کړه د کراچي خار په سند صوبې کې لوی اهمیت لري او د کراچي دواړه بندرګاوي مرکزی حکومت ته ډیره اقتصادي رسوی او همدا لامل دی چې لیوې خوا ام کیو ام د کراچۍ څخه د بیلې صوبې د جوړولو کوششونه کوي او لبلې خوا سندیان د کراچۍ بیلې دل د خپل پلرنی وطن تقسیم ګڼي او دې ته په هیڅ صورت کې تیار نه دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوس د کرم ایجنسی ته په کرم ایجنسی کې د علي شیرزو ځای اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې سړې چینه په خوړ باندې دي د ګاډو لپاره پل جوړ کړي. دوی وایي چې په دغه لار باندې دوی تګ راتګ کوي خو مشکلات ډېر زیات دي. د دوی په خبره په سیمه کې چې کله هم بارانونه وسی نو د دوی لارې وتړل سي. په دې اړه نور حال طارق اورکزی راکوي.
په کابلی سیمه کرم ایجنسی کې د علي شیرزو سیمې اوسیدونکي د حکومت غوښتنه کوي چې سړې چینه په خوړ باندې د ګاړو لپاره د پل جوړ کړي. د دې په خبره تندو او د ټنډوري ترمنځ په دې خوړ باندې علي شیرزو نه علاوه د زوی مش مناتو او د ورکزو ایجنسی ماموزو ته هم لار تللې ده. رحیم خان په نامه د ورستی سیمې یو کس مشال رډیو ته وایي چې دوی د سیلابونو د راتلو په وخت د ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي.
ژمی کې خو زیات نه رسي دغه وخت کې اوربون دی داسې ورځه وي څه ورکه روزه نه روشي او بیا ډېر داسې شل دېرش ګوډي یو کتور کې
د منځنی کرم ایجنسی د انتظامی مشر چارواکی مرسیال پروتیکل ایجنسی سیف الاسلام شاه مشال رډیو ته وویل چې حکومت لخوا یو ترقیاتی فنډ منظور شوی دی او زیاتوي چې دوی هڅې کوي چې په دې فنډ کې د سیمې خلکو د تګ راتګ ستونزې هم ورسره حل کړي.
ګورنر خیبر پختونخوا په وجنا سنټرل کرم دپاره یو ډېر ښه ډیولپمنټل پروګرام ارینج کړ. 20-20 کروڑ روپے چې کوم دینو مختلف ایریاز لپاره هغه اناؤنس کړل. انشاء الله اول زموږ مقصد دا دی ٹرانسپورٹیشن روٹس انفراسٹرکچر بیسک چې کوم نیڈس دي سہولتونه دي د خلکو لپاره هغه زموږ فوکس چې یې دی خلکو ته ملاوي شي.
د لشرزو ځای اوسیدونکي وایي چې په دغه لار دوی تګ راتګ کوي خو مشکلات ډېر زیات دي نو باید په دغه لار دی پل زر تر زره جوړ کړی شي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د تاریخ پانه
زندره د سختون خوا صوبه زور نومو بلای سار جی ده دا لکه یو غنده و تا وای یا یو اولو کشان غر و یا یو غط پایل و داغی پا سر بانده جی کم دینو دا کلا جور اگرام و خلو
دا پشتون خوا دا لرغون و زاینو راڈیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے اور دا چار سادہ دا سلطنت ہو پہ خور کو زبردست دے ہو اگر تب دی دے دا گلن و خان
یخنیان ہوں کہ با دا دے ونٹر کیپیٹل چی ہو نا پہ خور اور سمر کیپیٹل مقابل ہو
دیر زر لمشال ریڈیو نا
زمجھا غلا مشال ریڈیو سخوری د خیبر پښتونخوا د چار صدې د شوقدر په کوډو کلی کې یو سکول څلور میاشتې وړاندې د وسلوالو لخوا په بارودي موادو وال وزول سو چې تر اوسه پورې نه دی جوړ کړل شوی. د دغه سرکاري پرایمري سکول ماشومان له حکومت غوښتنه کوي چې د دې سکول دی بیا ودان کړل شي. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی دغه سکول ته ورغلی دی او یو راپور یې جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
د شوقدر په سیمه کوډو کلی کې سلور میاشتې وړاندې یو سرکاري پرایمري سکول د وسلوالو لخوا اړنګولی شوی چې ودانۍ دا ساتو اړنګ پرته ده او ماشومان په یو میډل سکول کې زده کړې کوي. د چاودنې وړاندې د دې سکول د ماشومانو شمیر یو سل او شل و، ولې دا سات 25 پاتې شوی. یو ماشوم د هغه پیښې حال چې سبا هغه سکول ته راغی او سکول یې اړنګو داسې وایي.
منگا پکیری منگا ڈوڑے سم لاستو مخنی بجی ہوش بدراس ہوش منگا ویلا گجرا بار دی کوٹو ترا وقت بس اسکول
سہیل احمد مشال ریڈیو تو بول چاہیے اسکول کی یری گز کا چی ودانی الا ہم خطرے نا خالی نہ
بلا دے سلو میں اسٹی کی شرا سیلو تیرے بیگ منگ دے زیا تیری بازو باران کی دل تمنگ ابوم ابوم سکرا کولر میں خی نو بدی کے بیا منگ دیر زیا تیری گو او دا چکلے وڑو دا خپا میں بس منگ ویل چمنگ سبق ویل منگ ویل سبق پکی ویل بس وہ زمان سبق تعلیم لا لے سلورم کی میاں مل گر مکھ ادری مکھ سلور لاڑ وہ اتلتی
نو د سکول دړنګي دوه وجه زای ولس سومره خفدي ادنان خان د کوډي کلی وسیدون کړي او وای
ډیر داسې واړه دي چې هغه سکول ته نه راځي ځکه چې ستاغه په کینه شته سہولت ما شومان بس مور او پلار مو ته جمع د سکولونو کې دماکي کیږي او په خپل هم نه راځي نو موږ کوه غرنګ واپس دا بحال شونه دا ډیر مننه به د حکومت
بیا مو د اچي سکول د استاد رضوان الله سره خبرې وکړې
دا په خپل خلاصه لرم پورې دي کلا استادان هم کم دي نو پنځم کلاس موږ نه ساتو بلکې د جلی پاندم کم راکړي بل جل 42000 وتی وي باندې جل 12000 رکڑی دی نو بل دا خوجه د مشوی دا جوړول پکاري او کنه دا ډیر مشکلات دی دی بلکې دا ډیر زیات کسان کم شو په پیور سونو تر لاړ مکه تقریبا چې یو سل 150 غالبا مشومان بو او زه غوښته په چې چې بیس کسان لا پوره کیږم نه
دا مشومان او د کلی ولس غوښتنه کوي چې باید د هغوی سکول دی بیا ودان کړی شي او استاد اول چې هغوی خپل مشرانو ته د غستونځ وړاندې کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
د شوقدر د ماشومانو د سکول جوړونې د غشتنې سره سم د روانه خبرونه پاتې رسیږي. راتلونکي خبرونه به بیا هم خبري غړي وي. زه احمد شاه زمي اجازه در سغواړم. د خدای پامان.